السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوی نن د خالی ورځو د 2013 کال د اگست 28 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پنجاب کې د فرقی زنخطو په سواد کې د طالبانو سره د مرستې په تور د نیول شو کسانو خوشی کېدل، د افغان ولسمشر پاکستان ته د سفر، د وسوالو طالبانو سره د خبرو د عملو په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار ګل ایاز نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د پنجاب صوبې بکر خار کې د فرقیزو پیښو کې د یولو کسانو د وژل کېدو وروسته په خار کې کرفیو لګول شوې ده. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته باور ورکړی چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بعد دغه هیواد سره مرستې جاري ساتي. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیاره دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو خبر هم نه دي. د پاکستان د پنجاب صوبې بکر خار کې نن له هغې وروسته کرفیو لګول شوی چې د پولیسو په وینا د دوو مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پرون د پنجاب صوبې د بکر خار کوټلا جام کې د سنی فرقې اهل سنت تل جماعت او د شیا فرقې مجلس وحدت المسلمین غړو ترمنځ د ډزو تبادله شوي. رپورټونه وایي چې دا نښتې له هغې وروسته شوي کله چې سنی ډلې په شیاګانو د هغوی د یو غړي د وژلو تور ولګاو. د نښتو وروسته په دغه خار کې امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شول. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه په خار کې د نامعلومه مودې لپاره کرفیو لګول شوی ده. ملخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغه مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د مدینه العلم نومي مدرسې محتمم محمد عارف د لمانځه وروسته د دغه مدرسې بهر ولاړ وو چې په موټرسایکل سپاره نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. تحریک طالبان پاکستان د پنجابي طالبانو له هغه بیان سره لا تعلقي خودلي چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو د ورکل شوی وړاندیز هرکلی کړی وو. د پنجابي طالبانو وایان اسمت الله ماویا د زیارت په ورځ پاکستاني رسنو ته په بیان کې د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی وو او دای د نوموړي سیاسي پوها بللی وو. د طالبانو وایان شاهد الله شاهد نن مشال اډیو ته د ټلیفون د لارې ویل چې د پنجابي طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان پاکستان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې ترې نشي کولای. نوموړي زیاته کړه چې نواز شریف ویلي وو که خبرې ونه شوي نو د طاقت استعمال به کوي. د شاهد الله شاهد په خبره د دوی نور د ضمانتیانو په توګه پر مولانا فضل الرحمن او منور حسن اعتبار نه دی پاتې شوی. کارپوهان فکر کوي چې له حکومت سره د خبرو اترو په حواله دغه متضاد بیانونه د پنجابي طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ژور اختلافات په ګوته کوي. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو جماعت مولا ته 25 کاله د بند سزا اورول شوې ده. دغه مولا پاکستاني طالبانو ته د لسګونو زرو ډالرو د استولو په جرم کې په لاس لرلو تورن شو. اتاویا کلن حفیظ خان د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل شوی وو چې له 2008 تر 2010 کلونو پورې 50,000 ډالر پاکستاني طالبانو ته لیږلي دي. امریکایي سارنوال ویل پر دغه پیسو وسټې اخیستل شوي چې دغه ډول وسلو د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استفاده کیږي. حفیظ خان دغه تورونه رد کړي او وایي چې دغه پیسې خپل کورنۍ ملګرو او پسواد کې یوې دینی مدرسې ته استولې دي. د امریکې د بارانو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته باور ورکړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې به واشنگټن د اسلام آباد کومک جاری ساتي. رپورټونه وایي دواړه مشرانو د سیمه ییزو امنیتي موضوعاتو او د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د روان جنگ په اړه هم خبرې کړې دي. پاکستاني رسنۍ لیکي چې د دغو خبرو اترو پر مهال د هند او پاکستان په پوله د راپورته شوي تاوتریخوالي ذکر هم شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبان افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیاره دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه خبر هم نه دي. دا خبره ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د ملاقات پر مهال کړې. ولسمشر وایي طالبان خپل واک نه لري او دا موضوع په قطر کې مخې ته راغلی. پاکستان ته د خپل سفر په اړه ولسمشر کرزی ویل هیله مند دی چې د ده سفر به د سولې په لاره کې مثبتې پایلې ولري. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار وای پاکستان باید عملی ګامونه پورته کړي.
مناسبات هر دو کشور درگیره و
د دواړو هیوادونو اړیکی به د پاکستان پر رښتینو همکارۍ پورې اړه ولري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړی چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبري وشي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د قندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیلز 14 ملکان وژلي وو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه باله. لدې ډلې یې وژنې ژغورل شوی او د وژل شوو د کورنۍ غړو ویل د رابرټ بیلز په پیښه کې انصاف ورته نه دی میلاو شوی. په امریکا کې فوجي عدالت پرون رابرټ بیلز ته 10 عمر قید سزا واوروله چې په ضمانت به نه خوشی کیږي. د عدالت له حکم وروسته یو افغان چې له سود نورو تنو سره په عدالت کې د گواهی لپاره امریکا ته تللی ویل
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږو موږ پاک نه ورسېږو.
رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د پانسي له حکومت د بشکېدو لپاره خپل جرم ومانلو. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای هیواد یې ځینې سمندري ځواکونو او نورو اړوند د تاسیساتو تیاری په هغه صورت کې نیولې کچرته امریکا د شام پر ضد د فوزي ګام اخستو پریکړه وکړي. نوموړی وای چې ولسمشر باراک اوباما پینټاګون ته ویل چې په شام کې د فوزي عملیاتو لپاره په تیاری غور وکړي او د دې لپاره د ځواکونو پر ځای کول ضروری دي. نوموړی د ځواکونو د پر ځای کولو په اړه نور معلومات نه دي شریک کړي خو زیات یې کړه چې امریکا تر اوسه پورې د دې خبرې جاج اخلي چې آیا د شام حکومت په روانه ونی کې د ملکی وګړو پر ضد کیمیاوي وسلو استعمال کړي دي او کنه. د رپورټونو تر مخه په دغه کیمیاوي وسلو په بریدونو کې په لزګونو کسان وژل شوي وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په پنجاب کې د جمعې پورس په فرقیزن خطو کې سوارلس کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د طالبانو سره د مرستې په تور نیول شوي شپېته کسان د پوز لخوا د روزنې ورکولو وروسته خوشی کړل شول. دوی وایي
اول خو مدار چیرې کې کوشش کوم تعلیم سکول ته کېنم کنه تعلیم حاصل کوم ان شاء الله غدانی بیا خپل کاروبار کوم خپل د مور پلار خدمت ان شاء الله او دې یعنی خاص ورځ باندې مدې نه زموږ چیرې خاص ورځ کومه.
د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان به آیا د خبرو عمل پر مخ بوزي او کنا؟
ریاست چیلنج کړي دي خلک حلال کړي دي ډیر واضح او پخپلم کارم ویل دي نو ګمان نه کوم چې دسه پاسانه به خبره تر وشي.
او د نن په شال او شمله کې د پښتنو په ټولنه کې د شملې د اهمیت او استعمال په اړه خبرې کوو.
ځوانانو هلکانو یا داسې د اختیار خاوندان هغوی په یو طرف تړي چې کګه شمله ورته وایي نو کګه شمله چې ده نو هغه د افتخار او د ویاړ یو احساس ورکوي.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان په پنجاب صوبه کې د جمعې په ورځ د فرقایي ځن خطو په دوه بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. د بکر په خار کې د ریډیو پاکستان په خبره نن کرفیو هم لګول شوی ده. چارواکي وایي په بکر کې د وژل شوو شمیره 1100 ته رسیدلې خو هلته بیا هم پرون په پینډۍ کې یو دینی عالم او دوه نور کسان وژل شوي دي. د دواړو پیښو حال مو د فیضل آباد کې د خپل همکار ریاض مساخل نه پختله.
پنجاب کې کم مذهبي انخت شوې دي د مختلفو ډلو ترمنځ نو لومبه په خدا د بکر په سیمه کې د کوټلا جام علاقې د هغه کې مخه تراغله چې د چارواکو په وینا دغه پیخو کې دغه انخت کې نه ته نمړ او دا هان تر اوسه لس به درکړي او بازي کسان هغه جوبل هم دي. د پیخ د هغه رستو رامخه تشو چې کله د زیارت پورز باندې یوې مذهبي ډلې یو کتن هغه په دزو وجلې شوو او بیا چې کله د جمعې پر د هغه د جنازې رستو بیا د خلکو د هغه د مسلک سره چې کم تړون لرونکو خلکو هغه احتجاج کول او دغه شانتي په ټول خار کې چې کم د احتجاجي مظاهره او ریلیان روانې وي دغه دوران د ډزو په پیښه کې بیا د دوه طرفو نه ډزې وشو خو اوسه نه کسان چې کم دینو هغه بیا دغه دوران عمل شو اسه عام چې کم دغه ځای خلک دینو هغه د شمیره د 1100 تر 1200 پورې خای حکم چې سرکاري چارواکي دي کم د پولیسو مشر د سرفراز د هغې هغه په وینا باندې نه کسان وجل شوی دی او کم چې ډی سی او دی یا ضلعي انتظامیه چې کوم مشر دی ممتاز حسین دا هغه وینا ده چې د خوښه سیمونه هم پولیس راغوښتي شوی دی او دغه علاقه کې بکر په علاقه کې حالات ډېر کړکېچن دي او ورسره تعلیمي چې څونه هم ادارې دي سرکاري دي او غیر سرکاري نو د هغې هم د چوپې اعلان شوی دی.
یو خدا راته وسه چې د دې ډلو اندازه لګي چې دا څوک دی؟
جی بالکل دا دغل دغه دو ډلې چې کومه شیعه او سنی ډلې دي د دې په مینس کې وخت په وخت دغه قسمه چې کوم دینو دا تاوتریخواله موجود دی او دا چې قسمه پیښه مخې ترازی نو دا اوس چې کوم حالات خراب شوی دي دا هم د شیعه او د سنی ډلو ترمنځ شوی دي
او د بل اسلام آباد کې هم څه پیښه پرون درمه څه سوي د هغه څنګه ده؟
جی بالکل او بیا د هغه وروسته بیګا دا تقریبا چې د ماسخوتن منځو شو دا هغه وروسته په د کناپول علاقہ دا د اسلام آباد او د پینډه پسند پرته دا یو علاقہ دا دلته کې چې د ماسخوتن منځ وروسته د جمعه چې کوم محتمم او کاری عارف او د شانته بازي نور خلک چې چا چې منځ کړه وغي د جمعه نه بهر ولاړو د پولیسو چې کوم ایس پی دی شبیح احمد دا هغه په وینا نه معلومه موټر سایکل سوار غراغله او د شانته جمعه مخې ته ډزې وکړي چې پکې دغه د مدرسې محتمم کاری عارف ورسره یو د غیچنې شاکر الله او یو لاروی محمد درویش چې هغه هم مطلب مونږ کړه دغه د دې سره ولاړو نو دغه درې کسان چې کوم دینو په هغه پیخه کې وجل شوې دي بیا د هغه وروسته چې کوم خلک دینو هغه های وی چې کوم لاهور ته تلون کې های وی د اسلام آباد ته نو انکه دغه بند کړي او احتجاج کړي په سړک اورونه لګولو د خلکو چې کوم خلک په دې کې کړ دي د هغه د گرفتاری لپاره مظاهره کولی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په سواد کې په وځ هغه شپې ته کسان خوشی کړی دي چې د طالبانو د ملګرتیا په تور نیول شوی وو. دغه کسانو ته ل نیول کېدو وروسته د پوز د بهالۍ ادارې مشال کسبونه ورزده کړل او پرون دې د خلاصولو پر وخت یې دستوري پر موقع سندونه هم ورکړل. تر دې وړاندې هم د پوز د مشال نومې د بهالۍ ادارې نیول شوی په لسګونه مشکوکه کسانو ته روزنه ورکړې وه او بیا خلاص کړی وو. په دې اړه نور تفصیل سواتنا نیاز احمد خان راکوي.
د سواد چارباغ پایتام کې د فوز د سوري لاندې د بیا بهالۍ ادارې مشال څخه شپېته داسې زلمي او مشران خوشي کړی شول کوم چې د سواد په بدمنۍ کې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې نیولې شي وو. چارواکي وایي چې دغه تنان بې لارې کړی شي وو او د دوی درې میاشتې تربیت وروسته خوشي کولو فیصله وکړه شوه. په دغه موقع یوه درنه دستوره وشوه چې مشر میلمۍ د ملکنډ ډیویژن کمیشنر افسر خان وو. دغه پروګرام په اړه ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
خو څنګه چې تاسو کتل او دغه د آرمی یو پروګرام جوړ کړی دی ډی ریډیکلایزیشن دی کې ما خلک دی دوباره مرج کوي سوسایټی کې هغه ته یو قسم سبق ورکوي ټریننګ ورکوي او هنر وته ښیي چې هغه یو کارآمده مفید رکن شي د سوسایټی.
روزانه اغستونکو کې یو شمیر زلمی هم شامل دي چې ورته د مذهب سره سره هنر هم اوخو دی شو. دغه زلمی وایي چې وړاندې د فوس په بند کې او بیا د اداره کې ورته تربيت ورکړې شو اوس په خوشی کې دوه ډیر خوشاله دي.
سید محمد ملون دی شلو کال عمر مې ده دغه هم درې میاشتې تیر کړې او الحمدلله زما خپې ده شو او مونږ چې کو لال میټل لري چاري زکړه د کپړو والا او هغه ان شاء الله چې باروز مکوم وي اول کوم دار چېرې کې کوشش کوم تعلیم سکول ته کېنم کنه تعلیم حاصل کوم ان شاء الله غدانی بیا خپل کاروبار کوم خپل نمو خپل خدمت ان شاء الله او دی یعنی خاص سوچ باندې دی نو زما چې ز خاص سوچ کوم چې ما د سړی چې غوته وندنی سیار چې دا سره یعنی غلط ته ان شاء الله سوچ می خړی ان شاء الله.
زمانم عزیز الرحمن نه تقریبا 24 سال زما عمر ده از تقریبا 8.5 مہینه زما دلته په منډه کې وشه رپورټ سره وشه په دې کې درې میاشتې ما په مشال سکول کې تیرې لري دلته موږ د الیکټریشن کار زده کوم ان شاء الله چې بهر لاړ شو نو ام د خپل کار بکو او خپل پندرونو لا به بچول به حلال رزق ګټو ان شاء الله او معاشره کې به خو پرد جوړېدل غواړي ان شاء الله.
مشال اداره کې یو مذهبي استاد وایي چې دغه تنان د مذهب په نو استعمال کړی شو اوس دوی ته درې میاشتو کې پوره پوره د مذهب تعلیم ورکړی شوی دی او دوی تم لري چې دغه تنان به په معاشره کې ښه کردار ادا کوي.
زمانی خطیب عبدالرحمن دی ایم زما تعلیم دی یاره الحمدلله تقریبا چې ټول داسې په خپل کړو باندې پخیمانه دي او توبه ایستلې ده او اندر لپاره مونږ یاره مونږ چې کوم دا اسلام غنو دا اسلام دو کم چې مونږ جهاد غنو دا جهاد نو بلکې دا یو عذاب زمون د عملونو مونږ باندې عملونو مونږ باندې مسلط شه الحمدلله اوس مونږ خپل نمبر هم بدلو او مونږ چې کوم دی خپل ځان کاروبار کو خپل دغه کو خپل دین سره خپل تعلق ساتو.
د بیا بهاله ادارې مشال چارواکي وای چې 1300 کالو کې د دې ادارې څخه سکم 1210 تنانو ته روزنه ورکړی شوې ده او بیا خوشی کړی شوې دي کوم چې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې وخت په وخت سواد کې نیولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر وای طالبانو افغان حکومت ته ویلي دوی خپله کوم اختیار نه لري، له هغو چاودنو او قتلونو چې کیږي هم پرې خبر نه دي. ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د خبرو پر وخت طالبانو ته پیغام واستوه چې د سولې په عمل کې دې برخه واخلي. ولسمشر کرزی وویل هیله من دی پاکستان ته د سفر بعد د سولې په لاره کې د افغانستان هڅې د اسلام آباد ملاتړ خپل کړی شي. تفصیل زموږ د همکاري فریدا هوډ سیفی ناورو.
افغان ولسمشر وایي طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقاً بې اختیار دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې د دوی په نامه کېږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزی په وینا د طالبانو ډله لزانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شوه. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره په کتو کې وویل دا چې طالبان لزانه واک او اختیار ولري او کنه خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنې کې چې پرون له غرمې وروسته د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه، ولسمشر کرزی وویل هیله من دی چې پاکستان ته د هغه نوې سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو دا هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې له سور زورا په دې خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي وشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حملې غندلې دي او له پاکستانه یې غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤول اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیروی همکاری های صمیمانه و صادقانه
قاسمیار وایي د دواړو هیوادونو اړیکی به د پاکستان پر رښتینو همکاریو پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابته کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت له پیل راهیسي تر اوسه 19 وارې ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی، خو دې سفرونو کومه قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي، خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوي نه دي.
هم په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان د خارجه دفتر په وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی براتلون کې ونې اسلام آباد ته ځي. د ښاغلي کرزی اسلام آباد ته د سفر په دې هم مهم ګڼل کیږي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې اوس نوې حکومت کار پیل کړی. وزیر اعظم نواز شریف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو په ضرورت ټینګار وکړي. د ولسمشر کرزی دا سفر به څه پایلې ولري نور حال دي زموږ د همکار داود خټک ناورو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاکستان سفر وکړي او د دغه هیواد د نوي منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او په افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته دا ممکنه سفر په داسې وخت کیږي چې د پاکستان نوی منتخب حکومت د کابل په اړه د اسلام آباد خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې خبرې کوي. د تیر ګل په ورځ په سرکاري رادیو او ټلویزیون کام ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د افغانستان په اړه پالیسۍ ته د بیا کتنې ضرورت دی.
همي افغانستان کې حواله سي به
موږ ته د افغانستان په اړه هم د نوي سره فکر پکار دی. موږ ته به یو داسې تګلارې جوړول پکار وي چې پاکستان په نړۍ کې د یو ځلاند مقصد او پیژندل شي،
چهره کې سات پہچانا جائے.
که څه هم وزیر اعظم نواز شریف په دې ټینګار کړی چې پاکستان خپل افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کوي، خو یو شمیر کارپوهان او د سیاسي چارو څارونکو ګمان کوي چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي خو عمل پرې کم لیدل کیږي. په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو وروسته د ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر په خپل د دې گواهی ورکوي چې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون را روان دی.
د کرزي پاکستان ته د سفر لپاره راځي کېدل دا څرګندوي چې په کابل او اسلام آباد کې یو نوی سوچ را پیدا شوی. تاسو ته به یاد وي چې یوازې څو اونۍ وړاندې د کابل نه له غوسې ډک بیانونه راتلل، که څه هم ډېره بې باوري موجوده ده، خو د دې سفر کې د بیا په خپل ځای یو لوی خبره ده.
محمد مالک دا هم زیاته کړه چې ممکنه ده د ولسمشر کرزي اسلام آباد ته د سفر وروسته د خیرسګالې په توګه پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشي کړي، او د مالک په خبره دا هم قوي امکان لري چې په دغه ډله کې د طالبانو د سر کمانډان او د ملا عمر نږدې ملګری ملا برادر هم شامل وي. پاکستان د ملا برادر د خلاصون په اړه په رسمي توګه سندي ویلي دا چې د ملا برادر یا په پاکستان کې د نورو طالب بندیانو آزادول به په افغانستان کې د امن پراوستلو کې سرول ولوبوي. په اړه یې خبریال او د سیاسي چارو کارپو سلیم ساپې وایي دا ما سوای د یو علامتي پیغام ورکولو نه نور هیڅ فائده نه لري.
فکر نه کوم چې ګنې دغه سداسي جدي مسله ده. یو خدا ده چې دینه مخ کې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص مداغیر افغانستان حکومت سره پیدا مشکله ده چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاصېدل نو هغه الریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې پاکستان په قطر کې راځي.
د سلیم صافی په وینا که څه هم ولسمشر کرزی غواړي چې پاکستان د طالبان دې ترازی کړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، خو پاکستان هم د افغان حکومت نه سغښتنې لري. د دې غښتنو په اړه سلیم صافی وایي
پاکستان حکومت غښتنه اوس د کرزی صاحب نه درې دی. یو دا ده چې هغه دې دغه چې انډیا یا نور خلک د افغانستان خلاف فعالیتونه هغه دې بند شي. دویمه دا چې د افغانستان په فیوچر سیټاپ کې داسې ارینجمنټ لیکي چې پیغام د پاکستان خلاف. دریمه دا چې د طالبانو سره پاکستان
یا د دیوی چې تیره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په یو ورځنی سفر تللی و او ولسمشر کرزي ته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر په یو داسې وخت ترسره کیږي چې لسم مودې راهیسې اسلام آباد او کابل د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د طالبانو یو مشر کمانډان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی او ورسره د هغه حکومتي ګام ستاینه کړې ده چې له مخې یې په هیواد کې د مرګ په سزا عمل په موقتی ډول ودرول شوی دی. د پنجابي طالبانو د مشر لخوا دا بیان د زیارت په ورځ له رسنو سره شریک کړل شو. دا چې په دې بیان کې پر کومو ټکو ټینګار شوی او دا به د سولې د خبرو اترو ته تر کومه حده پورې لار هواره کړي، په دې اړه زموږ د همکار احمد شاه زمیدار رپورټ اورو.
د پاکستاني طالبانو د پنجابي ډلې مشر عصمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل لیږل شوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کولو سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړې. نوموړي په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعاله جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل شوي لیک له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم شي چې د اسلامي قانون پلي کول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کښېږدي او خبرې به ورسره پر مخ بوزي یا کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غوښتنو ته غاړه نه کښېږدي.
د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي گروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلې شي، ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي، خلک یې حلال کړي دي. ډېر واضح او پخپل کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دی، د پاکستان دستور دی، د پاکستان پارلمان دی، د پاکستان عدالتونه دي. که تر کومه پورې چې یو شخصي ګوند ورکوټه ګوند یا غیر ریاستي ګروپ یا غدا ونه مني نو ګمان نه کوم چې دسه پاسانه به خبره تری وشي.
د پنجابی طالبان مشر عصمت الله معاویه د پاکستانی حکومت د هغه ګام ساینه هم کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول سوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچیری په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګری پانسی کړل سول، نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه له ورور شهباز شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم و چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستانی حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړې کده د طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځنډوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي دواړه خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون باعث ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیاتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستي کارونو کې ملوث وو هغوی ته هم د پانسۍ وخت برابر و او بیا حکومت دا اشاره هم ورکړه چې کنې هغه خلکو ته ډېر زر پانسۍ ورکړی شي او کوم وسلوال ډلې چې دي هغوی هم د دې اظهار کولو چې کېدی شي چې نو دا هغوی هغه مشران چې د پانسۍ سزا دغه دي هغوی ته سزا ورکړی شي. نو دا ټولې خبرې چونکې په یو وخت کې روانې وي نو زما په خیال باندې چې دنو جوړو به اکثر وي.
که څه هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شوډلې و، خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدله کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی الرحمن د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووژل سو. دا د ونی د چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو څو ځلې د سولې خبرې اترې تر سره شوې خو څه ډول نتیجې نه دور کړې او دواړه لوري پر خپل شرایطو ولاړ پاتې شوی دی.
بلخوا وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته ویلي د پنجابی طالبانو ترڅنګ هیڅوک هم د دوی د اجازه نه بغیر د حکومت سره خبرې نشي کولای.
که پښتو وایې مشال ریډیو وور
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي بلوچستان کې موجود نړیوال شهرت بندرګا گوادر ته د ځانګړي او آزاد بندرګا حیثیت ورکولو ضرورت دی. دا هم ویل په دغه اړه هلته ځانګړي قوانین هم جوړول کېدای شي کوم چې د نور ملک له قوانینو جدا وي. بل اړخ ته بلوچستان کې ځینې سیلونکي بیا وایي په داسې هر قسمه فیصله کې د بلوچستان رائے اخیستل ډیر ضروری دي کینې هر سبا غټه او بی غټه پاتشي. نور تفصیل د نیاز مساخل لورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری جمعې په ورځ د ناوخته اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال ویل وخت راغلی چې گوادر یو آزاد او د ځانګړي حیثیت مالک بندرګا جوړ شي.
پورا پوٹینشیل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے. جا
گوادر پورا امکانات او صلاحیت لري چې یو آزاد او خپلواک بندرګه جوړ سي او زما په فکر موږ گوادر ته یو ځانګړی حیثیت ورکولای شو. چرته چې با قوانین او تګلارې هم ځانګړي وي پرته د باقی پاتې ملک لا قوانینو او تګلارو، او بلدا چې گوادر ته هم هغه حیثیت ورکول کېدای شي کوم چې په آسیا کې هانګ کانګ ته ترلاسه دی. چرته چې د چین او دن کی خپل سیمې هانګ کانګ ته د تلو لپاره هم اجازت اخلي
اور گوادر کو بھی وہی سٹیٹس دیا جا سکتا ہے جس طرح کے ہانگ کانگ کو سٹیٹس ملا ہوا ہے. چائنا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پرمٹ لے کے ہانگ کانگ جاتے ہیں.
په بلوچستان کې سیړون کې یو آزاد خبريال شهزاده زلپکار بیا نظر لري چې گوادر ته د آزادی بندرګا حیثیت ورکول لپاره به ډیر سکول پکار وي.
لامالا دا دبئی رنگا فری پورٹ جوڑے گا لینا سی چل تھا ڈیر لوازما ٹورسٹک اٹریکشن دا پارا اور بزنس کمیونٹی دا پارا اٹریکشن دا پارا سے ڈیر کنسیشن ورک ہے جو چھے کم پیج ہم اگر فری پورٹ پدا دگا دی چل تھا اس ٹیکس میں لگی گی لوئے لوئے پجازوں کے چدئی خلق خپل شیان راوڑی پاروئی با ٹیکس نہیں.
خبریال شہزادہ زلپکار دا نظر هم لري چې د گوادر پلټ کې د بلوچستانو رائے اخستن هم ډیره ضروری ده.
دا وخت دی بلوچستان چې د بلوس ملټنٹ چې دی هغه نه قانون مني نه یو حکومت مني نه اسلام آباد مني نه وفاقی حکومت مني نه میانواز شریف مني نو یو ور ما خیال سب د بلوس قوم پرستان یا هغه سپریټیست خلک دی هغه سره به یو خبر کوم ضروری دی سازگار ماحول ضروری دی چلتا جوڑ سی دغه بغیر گرد خیام بے سود.
د پاکستان وزیر اعظم له اړخه گوادر ته د ځانګړي حیثیت ورکولو سرګندونې په داسې حال کې رامخته سوې چې په گوادر او ورته نورو سیمو لکه تربت، کیچ، مکران او نورو سیمو کې له تیرې سه مودې راهیسې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ د تشدد یو شمېر پیښې رامنځته سوې دي. بل اړخ ته تر دې دمه د بلوڅ بیلتون غوښتونکو له اړخه د وزیر اعظم نواز شریف تازه سرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی رامخته سوی. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو.
د پاکستان پولیس وایي د پنجاب صوبې په بکر خار کې پرون د دوو مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه د 11 کسانو د وژل کېدو وروسته نن په دغه خار کې کرفیو لګول شوی ده. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغه مدرسې د محتمیم په شمول درې کسان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پنجابي طالبانو له هغه بیان سره لا تعلق کې ښودلی چې پکې یې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو د ورکړل شوي وړاندې اظهار کلی کړی و. د طالبانو بیان شاهد الله شاهد نن مشال اډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د پنجابي طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان پاکستان د اجازه له بغیر حکومت سره خبرې اترې نشي کولی. د امریکا په فلوریډا ریاست کې د یو جماعت مولا ته 15 کاله د بند سزا ورول شوې ده. دغه مولا حفیظ خان له 2008 تر 2010 کلونو پورې $50,000 پاکستاني طالبانو ته لیږلي دي. حفیظ خان دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ته باور ورکړي چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې به واشنگټن د اسلام آباد کومک جاری ساتي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت ته ویلي چې دوی بی اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه هم بی خبره دي. دا خبره ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د ملاقات پر مهال کړي. د قندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیل شپارس ملکان وژلي بو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه بلله. له دې ډلې ایزي وژنې ژغورل شوي او د وژل شوو د کورونو غړووي د رابرټ بیلز په پیښه کې انصاف ورته نه دی میلاو شوي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې هیواد یې ځینې سمندري ځواکونه او نورو اړوند د تاسیساتو تیاری په هغه صورت کې نیولی که چېرته امریکا د شام پر ضد د فوزي ګام اخستو پریکړه وکړي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. اوس هم رازو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د جهان د حیرانونکو خبرو او فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. کوربا ګل ایاز.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه مني. هله دا چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودل د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی زو ناروی ته چرته چې دغه هیواد وزیر اعظم ینس سټو لیټنبرګ په پلازمینی اوسلو کې په خپل ټیکسي چلولی. د ناروی وزیر اعظم خپل ځان نه د ټیکسی ډرایور جوړ کړی وو او خپلې ټیکسی چلوله. د دې مقصد د عامو خلکو رائے معلومول وو. د ټیکسی چلولو پر مهال مسافرو ډیر وروستو وزیر اعظم وپیژندو او ورسره پر حالاتو خبرې وکړې. د ټیکسی چلولو پر وخت وزیر اعظم په ګاډي کې سندرې هم اوریدلې. د ناروی وزیر اعظم د ټیکسی چلولو پر مهال خلکو سره د هیواد پر حالاتو او د حکومتي پالیسو په اړه خبرې کولې. د وزیر اعظم ګوند له 2015 کال راهیسې په واک کې ده. د ناروی وزیر اعظم د یو سورلۍ نه هم کرایه وانهخسته. د ناروی اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم تور لګولې چې ټولو مسافرو ته وړاندې پیسې ورکړې وي چې په دې سیاسي اشتهاري مهم کې برخه واخلي. د امریکا خفیه ادارې سی آی ای په رسمي توګه دا خبره منلې چې ایریا 51 دومي علاقه وجود لري. دا علاقه په 1915 کې امریکایي فوج د خفیه تجربو لپاره کاروله. دا خبره د یوټو جاسوسي جازونو د پروګرام تاریخي دستاویز کې راغلي چې ولسته په دې رستو کې په ډاګه کړی ده. ایریا 51 په صحرا کې ګروم نومي طالب سره یو ځای دی او لدې سره جوخت د جوهري تجربو علاقه هم ده. په دې خفیه دستاویز کې ویل شوی چې ایریا 51 علاقې انتخاب سی‌آی‌ای او هوایي ځواکونو په 1955 کال کې د فضائي جایزو وروسته کړې و. په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر آیزن هاور په ذاتی توګه د دې منځوري ورکړې و. په 1955 کال کې د جولای په میاشت کې سی‌آی‌ای هوایي ځواکونه او د یوټو جاسوسي جازونو جوړولو کمپنی لاک هډ ماهرین په دې ځای کې راجمع شوي وو. په دستاویز کې په دغه علاقه کې د خلایي مخلوق او د جازونو ذکر هم شوی دی. ساینسدانان وایي د ملیریا د ناروغۍ مخنیوي لپاره تیار شوی ویکسین کې 80% کامیابی ترلاسه کړې ده. ساینسدانان د دغه ویکسین تیارولو په اړه ځینې نتیجې څرګندې کړې دي چې تر مخه یې کامیابی ښودل شوې ده. ساینسدانان وایي په دې تجربو کې 80% رضاکارانو برخه اخیستې وه او د دغه ویکسین استعمال سره د ملیریا ضد قوت مدافعت پیدا شوې دي. خو ساینسدانان وایي دا تجربې په لومړي پړاو کې دي او ډېر ژر به په دې ویکسین نور کار وکړي. د بریتانیا محققین وایي چې د امازون په سیمه کې 2000 کال وړاندې د زناورو نسل ختمېدو سره د غذایی شیزونو یو لوی وسیله هم ختمه شوې ده. محققین وایي چې کېدی شي آر مادیلو په شان لوی زناورو فضله او د بدن د لارې بوټو ته ډیره ګټه رسوله. د دغه لوی زناورو نسل ختمېدو سره منفي اثرات مخې ته راغلي او په دې جدید دور کې د هاتیانو په شان لوی زناورو د نسل ختمېدو سره د دې اثراتو په اړه هم پوښتنې راپورته شوې دي. ساینسدانان وایي چې په امازون کې فاسفورس ډیر زیات کم شوی دی او په دې کې نور کمی هم روانه ده. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې لوستل، تھیټر کتل او ګډا د سکاټش خلکو په صحت خاصر پرواسي. د سکاټلند حکومت لخوا یو تحقیق کې دا خبره څرګنده شوی چې ثقافتي هلوزلو کې برخه خستو سره په صحت خاصر پرواسي. په دغه تحقیق کې ویل شوی چې کوم خلک لوستل کوي، عجایب ګرو تزي او یا په ثقافتي پروګرامونو کې برخه اخلي، نو د هغوی صحت د نورو خلکو نه ډیر زیات ښه وي. د فلسطین یو هیکر د سماجی رابطو مشهوري ویبپاڼه فیسبوک مشر مارک زوکربرګ په ذاتی پاڼه پیغام لیکلی چې له دې سره د فیسبوک د سکیورټی په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. خلیل شریف چې دغه پاڼه یې هیک کړې وه، وای د وایټ هیټ سکیم د لارې فیسبوک ټیم ته خبرداري ورکړې وو، خو دغه ټیم د دوی خبره د پام نه وغورځوله. د دې سکیم د لارې هغه صارفینو ته پیسې ورکول کېدی چې په فیسبوک کې د خامیانو په اړه ورته وایي، خو خلیل ته فیسبوک ټیم پیسې نه وی ورکړې. خلیل د فیسبوک په سکیورټی کې یو خامی اومنتله چې د دې د لارې د یو صارف په دیوال د هغوی لخوا پیغام پریکړي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم لی ډینیلز دی بټلر په لومړي نمبر دی. دغه فلم د 40 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم وی آر د میلرز دی چې د 80 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم الیزیم دی چې د 10 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په ژوند یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اور نیکسن. په فلم کې د ریچارډ نیکسن د ولسمشری د سوکۍ د سوګند پورته کول نه واخلي تر استعفی پورې ریښتینی قصه خوده شوې ده. د ریچارډ نیکسن واکمنۍ پر وخت مشهور سکندل واټر گیټ مخې ته راغلی وو.
I, Richard Bill House Nixon, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God.
It was an extremely exciting time for all of us.
You work for the President of the United States. You all elected him, and it's up to us to make it work.
I've never laughed as much as when I worked in the Nixon White House.
And if the music is square, it's because I like it square.
Pranks and incredible friendships, and it was our personalities that made it all nice.
Even though the information may have leaked out, until I say it, it's not official.
We're on, and we're smart.
First, it was called the Watergate Caper. Five men burglarizing and bugging Democratic headquarters in Washington.
Watergate, Watergate, Watergate.
Jesus.
د برتانیا نوې فلم کلوز سرکټ په روانه میاشت کې نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شي چې د لندن خار کې شبي د یوې بمی چاودنې پلټونو پر مهال ځینې کسان ونیول شي. دا د برتانیا د قانوني کاروایي کې شامل د لویو کسانو په اړه کیسه ده. په فلم کې دوه وکیلان دي چې د یو د جاسوسي ادارې ایم آی 5 دفاع کوي او بل وکیل سره د دوی پر ضد ثبوتونه وي.
November 30th, 10:43, bright sunny day, innocent people. Truck approaches from the west entrance.
Mate, mate, you can't park here!
10:45. No time to do anything about it.
This is the most high-profile murder case in British history.
Within 6 months, our client goes from driving a taxi to driving a brand new Mercedes, spending $2,000 a week. Where did all the money come from?
British intelligence brought him in as a double agent. He was supposed to lead them to the terrorist cell before the attack.
There are over 500,000 closed circuit cameras in London. I'm sure there are at least half a dozen watching me right now.
There are people who really want a conviction here.
د هند سینما مشهور اکټر شاهرخ خان فلم چنای ایکسپریس تر ټولو زیات کاروبار کوونکې فلم جوړ شوی دی. چنای ایکسپریس فلم په دوه اونو کې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې ترڅنګ چنای ایکسپریس په باکس افیس کې ټول ریکارډونه هم مات کړی دي. په مجموعي توګه چنای ایکسپریس په ټوله نړۍ کې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په هند کې د اکټر عامر خان فلم 3 ایډیټس تر ټولو زیات کاروبار کړی وو. خو اوس د هند سینما کې چنای ایکسپریس تر ټولو زیات کاروبار کوونکې فلم جوړ شوی دی.
صرف راہل 40 سال کا ہو گیا اور نارملی اس ایج تک ہر کسی کی لائف میں ایک آدھا بڑا ٹوسٹ تو آ ہی جاتا ہے. میری لائف میں بھی ایک ٹوسٹ آیا, بہت بڑا ٹوسٹ جس سے میری لائف ہی بدل گئی.
اسی کے ساتھ جو ہوئی تم اس کا سولو وٹنس, اس لیے تم ہمارا ساتھ کمبن کا چاہتی چنئی ایکسپریس لے. ایریا میں میرا فادر کا بہت ریسپیکٹ ہے, یو نو پیری تھا
ٹیچر
ڈان.
د هند سینما مشهور اکټر عامر خان نوې فلم دوم 3 ٹریلر خپور شوې دي. په فلم کې ابھیشیک بچن, کترینا کیف او ادے چوپڑا هم کار کړی دي. دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221212 1 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, اوس هم راځو یو بل 19 پروګرام شال او شملې ته. د نن په دې 19 پروګرام کې د پښتنو په ټولنه کې د شملې د اهمیت او استعمال په اړه خبرې کوو. د دې پروګرام قربانا زموږ همکارا انیسا اجمل ده.
Thank you.
ستړي مشه شالو شملا خبرونه کې درته هر کلی وایم د پښتو ستر اتل او شاعر خوشحال خان خټک وای چې دستار تړي هزار دی د دستار سړی پشمار دی خوشحال بابا وای دستار هر څوک په سر وی خود پټکی خوندان پشمیر دی هر کام خپل ځانګړتیا وی لري خو پښتانه هغه خلک دي چې د خوې او عادت ترڅنګ نور ولسونه دوی له ځانګړو جامو هم پیژندل شي په دې خبرونه کې درته د دستار پګړې یا پټکی په اړه معلومات درکوو
شمری در تپسل
دو پختنو نارینا په پګړی ویاړي پګړۍ د پښتنو په یو نخه بدل شوې ده چې هم له کلتوري اړخه مان لري او هم له سیاسي پلوه شملا او پټکی وای ستا د پښتو اکیډمۍ پوخانی ډایریکټر راجولي شاه خټک یې پړه وای
دا داسې وی چې درې څلور غزا وګدا یو پټوي د کپړې نغیتا الونګې وای دا در سلور پنځه غزه کپڑا چې تراواله او دې د سره تاو کې باغ انداز کې نو هغه کې وړندې داسې د صفاتوم را یا داسې یو نیغ شامل پرې دې دغه لنګې ته نو هغه ته شامل وای او یو شاته چې کوم ځانګي د تاول نه پس بل هغه ته شامل وای خو هغه رسنې شامل ده او دا وړاندې شامل ده او دا ټول سیستی غون شي نو دینه پټکی جوړ شي خو یو خاص پټکی کې خو کولای کنه نو آغا د پګړی تشا کوله پکې نه هم نو دا شمله پکې خلک وسته شي نو دا شمله یو ورستو شمله ای چې پر ځانګي او یو وړاندې مخامخ شمله ای چې پر سر باندې جگہ ولاړی نو ځوانانو حلقانو یاداسي د اختیار خواندان هغه په یو طرف تړي چې کګه شمله ورتوای نو کګه شمله چې دان او آغا د افتخار او د ویاړ یو احساس ورکړي
د تاریخ پوهانو په اند پګړې تاریخ سرګن نه دی چې دا چا او کله په سر کړه تاریخ پوه رحیم مندوخیل وای د افغانستان په اکثرو برخو کې اوس هم ځلې سړی پټکی په سر وي او د جرګو او مرکو په وخت خدای ولاسمی خبره غني
اصل کې دا تاریخ خو دلی ټول دی لیکن معرفت د افغان د پښتانه دا کم چې د ذاته حیات عزیز کوډ اف انرو د ژوند او سیدل کم دود او دستور دا شری دا بنیادی تور د پښتانه نظام ژوندۍ و پښتون لکه پښتون پښتونولي دا د پښتو کنه د پښتانه د ژوند نظام اوس نو دا سړي دا خو نو له ډېر قديم زمانه څخه یو ټولنیز عمل دی چې دې ځای ته رسیدلی دی لیکن په دې کې چې زموږ کومه ژوندۍ ده بحثت پښتون بحثت د ټولنې د انسان دا د پښتونوالو دا بنیادی تور بنیاد دا لري دا یو نظام د ژوند د هغه کوم شي د دې نظام بنیادونه وو هغه نتیجه دا و چې دستار پګړۍ شمله دا علامت وو د سیالۍ پښتون چې دی پښتونولي کې ول له نقطه د آزاد انسانان تعلق سره ساتي نو دوی د سیال په حیثیت ساتي ایکول دا سیالي چې ده دا د ټول افغان د پښتانه د ژوند یو اهم شرط
1920 وختم کال کې ملنګ صابر شاه کابلی د کندهار په شیر سرخ سیمه کې احمد شاه دورانی ته پګړې اوتړلا او لدی سره دی د ټولو پښتنو واکمن شو. کيو څوک د کام مشرکیږي نو هغه ته هم پټکی پسریږي. له پښتني روایت سره سم هر کس ته هم پګړې سکه نه تړي. راجولي شاه خټکی پاړوای
خوشحال خان خټک به تمانا ورکړي او دا ویل چې کم سړی د شملې د پګړې اهل دی او کم نه دی. څوک چې عزت ساتلی شي هغه دې پسرئ، که څوک عزت نشي ساتلی نو هغه ته بیا هغه اختیار نه ورکړي. نو خوشحال خان خټک صرف د دې په اهلیت او کوالیفیکیشن او څوک دي او څه دي نو هغه بیا ډیټیل پورې یو کتاب یې لیکلی دی.
د افغانستان د ننګرهار پوهنتون استاد او لیکوال ببرک میاخیل بیا د پګړې د اهمیت پاړه وای. پګړې د مشرې نخا ده.
پګړې د مشرې سمبول ده، پګړې د یووالي سمبول ده او پګړې د راټولېدو سمبول ده. په کومه کورنۍ قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي لومړی دغه سر باندې پګړې دي. په دې معنی چې نور خلک پرې راټولې دي شي. همدغه یو لوی ارزښت چې ادبیاتو ته هم لاره کړې ده. د دې ترڅنګ زموږ په معاصر شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکوي چې جګه مې شامله وټی چې دوه ته مې پرې نه خو اوخ ک پښتنه و سې دوه ته مې پرې نه خو ده. تر وروسته هم پګړې په ادبیاتو کې هم ډیر ذکر شوې ده.
راجولی شاه خټک وایي په افغانستان کې زیاتره خلک پټکی پسروي، خو د پاکستان په اکثرو پښتنو سیمو کې دا دود صرف تر مشرانو پاتې شوی. له وخت سره سره ځوانانو د پټکی پسرول پریښودي دي.
کلچرل چینج نو راغلی نو دا ځوانانو او مشرانو او ټولو به یو ځای دغه پګړې اوس هم افغانستان کې هغوی کوي. خو د کلچرل چینج سره داسې راغلل چې ځوانانو یا د یونیفارم وجه یا بله وجه څلورې چې کم دي نو ځوانانو اوس دلته زموږ خصوصا په دې خوا لاندې پښتونخوا کې د ځوانانو د پټکي رواج کم شوی دی. خو په افغانستان کې لا هغسې د دې رواج شته دی. نو چاته ډایرکټ پته ده او چاته ډایرکټ پته نه ده چې د پټکی د پګړې هم ثواب دی هم رواج دی هم د پښتونوالۍ لوی علامت په سر باندې ګرځي.
بلخوا په افغانستان کې د ځوانانو ټولنې مشر سید اکرم افضلی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار پوهنتون کې د پګړې په اړه یو سیمینار هم جوړ کړی وو وایي چې پګړې باید وړ خلکو ته پر سر کړل شي.
د پګړې نه داسې استفاده کیږي چې بعض وخت کې داسې خلک ته ورپسر کیږي چې هغه څه شهرت نه لري. داسې کار کولو سره د موږ داسې ملي سمبولونه او ارزښتونه د پښو لاندې کیږي، د کمزوري کیږي. زموږ اساسي هدف دا و چې ځوانانو سره په دې مسلې باندې خبرې وکړو او د ځوانانو لارې نه دغه پیغام د افغانستان نور خلکو ته ورسو تر څو زموږ داسې ملي ارزښتونه نور هم پیاوړي شي او زموږ داسې ملي سمبولونه چې دی هغه ته د عزت او پتمنتیا په سترګه وکړي.
راجولی شاه خټک وایي چې هر پښتون ځان سیال ګڼي او دغه سیالي هم د دې پټکی له برکته را ځکه یې تل خیال ساتي. دې زیاتوي نن سبا خلک د شملو اوږدوالي په خپله خوښه ساتي خو پخوا داسې نه وو. د پټکی شمله به له واک سره سمه اوږدېده او لنډېده. که به څوک د قبیلې مشر وو دغه شمله به اوږده وه. اوریدونکو نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د شملې او پټکی یا پګړې په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال لیډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202222 2 2 1 2 2 1. تر راتلونکو خپرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
شملو وطن دادا شان چشملی درتا پسل کلو ترنا دستورو ناوڑا ممبار بینی تزار
شملو وطن داشن چه شملی در تفصل کرو رنا دستور و نار منبا منی
دیا مخونه دخوانو